پنځه دقیقې سوې ازادي رادیو ته غوږ یاست. د بشري حقونو د څار سازمان د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان له پخواني دولت او له طالب چارواکو څخه د لویو جرمونو په باب څېړنې وکړي. بلخوا افغانستان کې د بریدونو قربانیان وایي چې د داسې ورځې په تمه دی چې افغانستان کې په جرمونو کې ښکیل چارواکي محاکمه سي.
د بشری حقوقونو د څار سازمان د افغانانو لپاره د عدالت تګلارې په نوم بخپور کړي راپور کې د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د پخواني دولت او له طالب چارواکو څخه د لویو جرایمو اړوند څېړنې وکړي. د دغه سازمان د جنوبی آسیا د څانګې مرستیالي پاتریشا گاسمن په دې راپور کې چې 13 ورځې خبر کړي لیکلي چې د جرمونو نړیوالې محکمې هیڅ کله د افغانستان د پخواني دولت د چارواکو او د امریکایي سرتیرو لخوا د جنایتونو د ادعاو په اړه رسمي تحقیقات نه دي کړي. پاتریشا گاسمن په ویانا کې نږدې یوه ونې وړاندې د طالبانو ضد شاوخوا اویا سیاسي څیرو راټولېدو ته چې پخواني جهادي قومندان محمد محقق هم پکې ګډون کړی او په اشاره سره ویلي دي چې په دوی کې داسې کسان هم شامل وو چې په افغانستان کې په عامه وژنو او تیریو کې لاس درلود. میرمن گاسمن ازادي راډیو ته وویل
However, they lost moral ground by including in the
ranks. پدې یعنی ویانا غونډه کې هغه سیاستوال شامل وو لکه محمد محقق چې د هغه ملیشه ځواکونه د 2000 لسیزې په پایل کې د قتلونو او جنسي تیریو مسؤل وو، خو هغه په اروپا کې پرته له دې چې د نیول کېدو ویره ولري په آزادانه توګه سفر کوي. همدارنګه اسدالله خالد، پخوانی دفاع وزیر چې د بندیانو په شکنجې، غیر قانوني وژنو او جنسي تیریو کې ښکیل دی، د نړۍ په کچه سفر کوي. هغه په مقرر ډول متحده ایالاتو ته سفر کړی او په دې وروستیو کې د دومینیکا دولت طلایي پاسپورت ترلاسه کړی دی.
خو پخوانی جهادي قومندان محمد محقق او د تیر جمهوري نظام د دفاع پخوانی وزیر اسدالله خالد د دې راپور تر خپرېدو د دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د طالبانو حکومت هم د دغه راپور په اړه تر دې دمه څه نه دی ویلي. د بشري حقوقو د څار سازمان د جنوبی آسیا د څانګې مرستیالي پاتریشا گاسمن له نړیوالو غوښتنه کړې چې په دې برخه کې اقدام وکړي او په افغانستان کې د شویو جنایتونو پر وړاندې له حساب کتاب څخه د مافیا دود چې له اوږدې مودې راهیسې روان دی پای ته ورسوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د فرانسې د توندلارې ملتپال ګوند مشره ماری لوپین وایي چې د ملي لاریون په نوم د دې ګوند لا هم دا توان لري چې په پارلمان کې قاطع اکثریت وګټي. نور له احمد تکل نه.
د فرانسې د ملي لاریون د توندلارې ملتپال ګوند مشرې ماری لوپین چې مخکې له دې درې ځلې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګډون کړی وایي د دې ګوند لا هم دا چانس لري چې د پارلماني انتخاباتو په دوهم پړاو کې قاطع اکثریت وګټي. هغې له خلکو وغوښتل چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي، ځکه د دې په وینا دا شیبه په ټولو هغو سیاستونو کې د بدلون لپاره مهمه ده چې خلک ترې ناراضه دي. د میرمن لوپین ګوند د جون په 1 د انتخاباتو په لومړي پړاو کې مخکښ شو، خو پرون یوې نظر پوښتنې وښوده چې دا ګوند به د جولای په 8 د فرانسې د پارلماني انتخاباتو په دوهم پړاو کې اکثریت څوکۍ ونه ګټي. که د ملي لاریون ګوند د فرانسې د ملي شورا له 501 څوکیو څخه 209 چې د اکثریت لپاره حتمي دي وګټي، نو به کولی شي چې حکومت جوړ کړي او په پایله کې به یې دا ولسمشره او جوردان باردیلا چې دا یې ملاتړ کوي صدر اعظم شي. خو د هغې نظر پوښتنې له مخې چې د میرمن لوپین د مخالفو ګوندونو له یووالي وروسته خپره شوه، د لوپین ګوند به دا څوکۍ پوره نه کړي. د فرانسې په انتخاباتو کې د توندلاري ملتپال ګوند احتمالي بریا یو شمیر افغانان چې په فرانسه کې اوسیږي اندېښمن کړي دي، ځکه نوموړی ګوند د کډوالو او مسلمانانو پر ضد د افراطي پالیسیو عملي کول غواړي. یو افغان کډوال چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي، د خپلې سیاسي پناه د رادېدو د احتمال په اړه ازادۍ راډیو ته خپله ویره څرګنده کړه. د ولسمشر ایمانویل ماکرون او د کینپالو پراخ ائتلاف د تیرې یکشنبه په ورځ د میرمن لوپین پر ضد د ګډو هڅو په ترڅ کې خپل شاوخوا 200 کاندیدان د انتخاباتو له دوهم پړاو څخه وایستل، څو د میری لوپین د ګوند ماته یقیني کړي. میرمن لوپین په خپلو نننیو خبرو کې دا ومنله چې د ماکرون او نورو ګوندونو دا پریکړه چې له انتخاباتي حوزو څخه خپل کاندیدان وایستل ښایي د دې سبب شي چې دا د قاطع اکثریت په ګټلو کې پاتې راشي. د هریس انټراکټیو مؤسسې لخوا شوې نظر پوښتنه چې په چیلنجز مجله کې خبره شو اټکل کوي چې لوپن او متحدان به په ملي شورا کې د 190 او 200 د ان اف پی په نوم ائتلاف به د 159 او 153 او د مکرون په مشرۍ ائتلاف به د 115 ترمنځ څوکۍ وګټي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
درنو دوستانو په نور بس دی د دیونی په خبرونه کې مو زه هرکلی کوم. په دې خبرونه کې موږ عموما په افغانستان کې د خزو په وړاندې په پرتو ټولنیزو سیاسي او اجتماعي ستونزو بحثونه کوو. په ورستیو کې د دوهی غونډه جوړه شوه او په دې غونډه کې که څه هم افغان خزو ګډون نه درلود خو د باور داده چې د خزو مسله به د نړیوال ټولنې د استازو لخوا د طالب استازو سره مطرح شوي. په افغان خزو د طالبانو د پرله پسې محدودیتونو او بندیزونو په لړ کې ورسته هغه په هغه خزو باندې دی چې دوی د بیلابیلو ادارو کارکونکي دي، یا په کورونو ناستې دي، او یا د ګوتو په شمیر په څو ادارو کې د کار کولو اجازه هم ورکړل شوې. خو د طالبانو د عمومي مشر د یو فرمان له مخې ټولو ښځینه مامورینو ته به 15,000 افغانۍ معاش ورکول کېږي. دا د هغه معاش په مقایسه باندې چې نارینه کارکوونکو ته ورکول کېږي کم دی. ګڼو افغان ښځو د بشري حقونو فعالانو په دې باندې اعتراض کړی او دا یو له اصولو او قوانینو نه سرغړاوی بللی. دوی ویلي دي چې ښځو ته باید هماغسې چې د دوی هغه اداري بستونه تقاضا کوي معاش او تنخواوې ورکړل شي. نه یوازې دا چې معاش او تنخواوې ورکړل شي، بلکې د حکومتدارۍ، ټولنې او نورو اجتماعي چارو کې ورته برخه ورکړل شي او ونډه ورکړل شي تر څو هغوی وتوانېږي د نارینه په څیر په ټولنه کې کار وکړي، ټولنې ته خدمت وکړي او همدارنګه د ځان لپاره یو معاش او عاید ولري. نن په همدې باندې بحث کوو چې د دوهې غونډه کې د افغان ښځو لپاره د دې غونډې په بحثونو کې د کومې هیلمندۍ څرک پیدا شو کنه، او همدارنګه دغه وروستۍ مسله چې د ښځو په افغانستان کې خواول باید یادونه وشي چې د ګوتو په شمیر هغه ښځې دي چې په ادارو کې کار کوي، خو د دغه ګوتو په شمیر ښځو د معاشونو د کمولو موضوع ولې مطرح ده، طالبان ورته څه دلایل لري، او څه اغېز کولی شي په راتلونکي باندې. د بحث لپاره راسره په دې خپرونه کې د افغانستان د ولسي جرګې غړي او د افغانستان د اسلامي جمهوریت پخوانی ډیپلوماټه شینکۍ کلوخیل دا راسره ده. همدارنګه د ښځو د حقونو فعال او د معرف فعاله قمر نیازی هم راسره ده. د بشري حقونو یوې بلې فعالې ته مو بلنه ورکړې ده چې د خپرونې په وروستیو برخو کې به راسره یو ځای شي. زه میلمنو ته هرکلی وایم. اغلی کلوخیل، تاسو به دا د دوهی د ونډې هغه پایلم تعقیب کړي او همدارنګه دغه غونډه به مو تعقیب کړي، په دې باندې نیوکیم وي د ښځو د نه ګډون په اړه، خو څه چې وشول، څه چې دوها کې تیر شول، آیا د افغان ښځو لپاره پکې د کومې هیله مندۍ څرک شته له دې غونډې وروسته؟
سلامونه. خب د دوه پروسس فکر کوم د افغانستان په خاطر ده، ځانګړ د افغان مېرمن په خاطر نه ده، د سیاسي پروسه ده او یوازنی پروسه ده فعلاً چې کولای شور باندې حساب وشي یا څه توقع وشي، ځکه چې کوم هغه رپورت چې د ځانګړي استاذ له خوا هغه سینیر اوغلو له طرفه سازمان ملل متحد ته وړاندې شو او بالاخره دا به قطعنامه د شورای امنیت سازمان ملل په قطعنامه نمبر 21 کې کومې ځانګړې فیصلې شي وشولې، د خاطر باندې دغه د تطبیقول یا د پلي کولو په خاطر باندې دا پروسه شروع شوې ده، چې بدون د شک یو موضوع دا د افغانستان د ولس بشري حقونه او خاصتا د افغان مېرمنو حقونه هم یو مهمه موضوع ده چې پکې باندې باید بحث وشي. داسې چې د غونډې ته مثلا د طالبانو د راتګ په خاطر باندې د دې لپاره چې طالبان یو ځل به د دې پروسه کې داخله شي، یو اندازه هغه موضوعات چې د دوی لپاره جالبیت درلوده یا د دوی د خوښې موضوعاتو هغه باندې بحث شروع شو. او دی په کې ګډون وکړل خاغلی زبیح الله مجاهد. کچ په اجنډا کې نو لکه په د هر موضوع کې چې بحث کېدل د افغان مېرمنو د حقونو د خوندیتوب یادونه وشوله. هغه مکلفیتونه چې د طالبانو حاکمیت لري د ولس په وړاندې او همدارنګه به مللي مکلفیتونه چې یو پکې هم د بشري حقونو ته پوره درناوی او خوندیتوب دی او هر نوع تبعیض یا توپیری چلند منع کول دي په دې باندې خبرې شوې دي. له دې جلسې نه یعنی ځانګړی او توقع نه وه، اما له دې پروسې څخه توقع کېږي چې په راتلونکي کې به هغه موضوعات چې په افغانستان ته ګټه ورسیږي او هغه مسله چې د افغانستان په ګټه یا هغه د افغان مېرمنو په ګټه ده. زه نه غواړم چې هم دا یو بې فائدې پروسه و، بلکې باید موږ منتظر وشو او پایله به انشاءالله ښه وي.
مننه اغلی کلو خل زل تاسو سره په دې خبره کې موافق يم چې دا د افغانستان پاړه و، بلکې د نړۍ او طالبانو ترمنځ یو بحثو دا د ملګرو ملتونو په دغه پریکړه باندې چې د طالبانو ګڼ شرایط منلي و د غونډې د بحثونو لپاره انتقادونه کیده، نیوکیم کیدلی. خو فکر نه کوي چې د افغان خزو موضوع د طالبانو لپاره په کور دننه او د نړیوال ټولنې سره د چلند په برخه کې یو ل اساسي مسایل ده او یا نور هم داسې اساسي مسایل شته؟
نه نه نه، بالکل اساسي مسائل خو ټول شته، خصوصا د بین الافغاني مذاکرات کومه هوکړه چې طالبانو د مذاکراتو په وخت کې له امریکایانو سره کړې و. یعنی بین الافغاني مذاکرات چې افغاني مېرمنې هم نو څوک نشي کولای چې له هیڅ بحث یا مجلس یا ناس څخه محرومه کی. بین الافغاني مذاکرات هم مهم ټکی و، یعنی د افغان مېرمنو مسله معلوم ده، یو کلیدي موضوع ده. وګوره چې نن سبا خو هغه زیاتره تحول چې په افغانستان کې راځي اول قیمت افغان مېرمنې ورکوي، نو یو د کلیدي موضوعاتو څخه. بله
ډیره مننه قمر نیازی مرا سره ده. اغل نیازی، زه وروسته په دې بحث کوم چې د دولتي ادارو د مامورینو معاشونه چې کم شبی دي، آیا د دې معنا څه ده د افغانانو لپاره؟ هغه د ګوتو په شمیر ښځې چې لا هم یا په ادارو کې کار کوي او یا له ادارو نه منې شوي دي، خو په یو ډول باندې لا هم هغه رسمي بستونو کې دي او په کور معاش ورکول کېږي. خو له هغې مخکې غواړم چې له تاسو نه هم دا پوښتنه وکړم، کتام اغلی کډو خیل وویل او زور سره موافقم چې د دوه غونډه په مشخصه توګه د خزو پاړه نه و، بلکې د نړۍ او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ د چلن او ځینو مسایلو پاړه و چې اتمی د خزو برخه او د خزو حقوقو مسله هم پکې یاده شوی. د تاسو فکر دغه غونډه چې وشوله په افغانستان کې د خزو لپاره د بهبود کم سرک به ولري؟
سلامونه کلمړي سرکې تاسو ته، ملمنی خورته هم د شانتې دراجو ټول اوریدونکو ته. تل دغه نظام دراتک سره سم د طالبانو د نظام دراتک سره کله چې کوم ناشته کیږي یا کوم نړیوال غوښتنه د طالبانو څخه کیږي، بیا ورسته تر هغه ناشته او ورسته تر هغه پریکړه چې صادر شي، یو ځل بیا پر خزو باندې یو فشار وريديږي چې د همدغه ناشته نو ورسته یو ځل بیا هم فشار پر معلمینو باندې راغی. هغه معلمین، هغه خوندې چې څوک په کورو کې منتظر ناش دي او هغه چې اوس اجرای وظیفه کوي، ټول ته یو شانته 15000 افغانیو معاش ورکول کیږي. دا مکتوب صادر شوی ده د نظام لخوا څخه. یعنی فشار عموما همیشه برته پر خوندو باندې راځي. کدی د نړیوال سره د حق تړون د پاره ځي مذاکرات کوي، خو برته چراسي یو ځلې فشار بیا هم پر خوندو باندې واردوي چې دا خپل خوند یو ډول ناراضي توپ تر راځي او یو ډول استرس اخلي، یو ډول تر فشار لاندې کیږي چې ولې همیشه فشارونه ولې برته پر موږ باندې واردېږي، موږ ولې مستحق د فشار یو؟ یعنی دا ناسته که په هر موضوع باندې ارخیز موضوعګانی وي ورته، مګر په دغه ټولو موضوعګانو کې چې د خزو موضوع هم یادونه ورته شوې ده، د خزو د حقوقو، د خزو د نه داخلېدل په نظام کې او په اوسنۍ حالاتو کې، د خزو د مکاتبو د دروازې بندېدل او د پانتونونو دروازې بندېدل، دا ټول هر څه لپاره کوم تصمیم ونه نیول شو، بلکې نور هم فشار وارد شو چې د خوندو معاش باید تر دغه موډل یعنی 15000 افغانۍ اضافه نوي یعنی کم شي کله چې معاش وزره او 8000 او 10000 او 12000 او معلمین فوق رتبه معلمین لرو چې دا غوي ډیر ماشونه او ټول به 15000 افغانۍ معاش اخلي. دغه ډول یو ډول مایوس کننده دا دغه ناس ته حد اقل د خوندو لپاره هیڅ ګټور نه تمام شوی په کل کې.
مننه کو که څه هم د معاشونو د محدودېدو موضوع تر دغه دوهې غونډې مخکې مطرح شوې و، خو لا هم دا یوه موضوع ده چې هغه ښځې چې د ګوتو په شمیر ښځې به ورته ووایو چې لا هم په دولتي ادارو کې پاتې دي او یا بستونه تر اوسه پورې فعال دي او دوی ته د کار اجازه نه ده ورکړل شوې، خو په کورونو باندې معاش ورکول کېږي. د دوی ژوند یې په پرله پسې توګه متاثره کړی دی. اغلی کړوخیل، په افغانستان کې په تیرو دوه درې کلونو کې چې منګورو د طالبانو په صفونو کې لاول نه دا خبره وه چې کېدلی شي په څو ورځو کې دوی بهتره شي، دا ویل کېدل چې دوی سره د ښځو د حقونو په ځانګړې توګه د هغه اساسي ابتدایي او لومړنیو حقونو په اړه باندې دوی سره ویشلي دي، لکه د ښوونځي او درس او مکتب. د تاسو فکر باندې د نړیوالې ټولنې پرله پسې تعامل، هغه که په دوحه کې دی، هغه دا اوس نن د شانګهای غونډه ده، په دې کې هم که څه هم د شانګهای غړي هیوادونه ډیر په دغه بشري حقونو مسلو کې چې په سر کې چین او روسیه ده چندان ظاهري لیوالتیا نه لري، خو بیا هم وخت ناوخت دوی دا مسله یادوي. دغه نړیوال فشارونه تاسو فکر باندې تر اوسه پورې نتیجه ورکوي او که معکوس ډول باندې پایلې راځي، یعنی د طالبانو په دریس کې کوم نرمخ نه لیدل کی؟
دا کوم فشارونه چې راځي زه فکر نه کوم چې دا بیا سره وي. تاسو ګورئ چې نن سبا د کابل اداره د طالبانو بې واکه بې اختیاره شوې، شاید د قندهار لپاره د هغوی نن دریس د هغوی فکر د هغوی کړنې قابل د قبول نه وي. زه په دې باندې باور یم، شاید استثنا یو دوه درې نفره، باقي ټول د کابل اداره شاید دې طرفدار نه وي کوم وضعیت چې د افغان میرمنو سره کیږي. ځکه چې یو خو د هغوی د نظر کېدای شي کوم بدلون راغلی، او دوم زه فکر کوم چې ټول مهمه دوی دا درک کړې ده چې په کوم دریز باندې چې دوی روان دي یا ولاړ دي، دې پایله به دوی ته تاوان رسوي. افغانستان به انزوا ته ځي، یوه په رسمیت نه پیژندل کېږي، ولس په لیدنه نور هم ناراضي، او د ولس د تنګسیا د مشکلات تر یوه وخته پورې به د زغمي. کله چې د زغم یو خپل هغه اوج ته ورسیږي، نو د اتمان به کوم عکس العمل ښیي. نو کابل احساس کړی ده، نو دا هغه ټول دماغو فشارونو د یادغه برخوردونو یا د دغو اعتراضونو د نیوکو تاثیرات دی چې او دوی کله ناکله د خپل دریز باوجود دومره محدودیتونه او توسعه نه چې د دوی له مشر لخوا نه ورنه کېږي، دوی اظهار وي. حتی د متوکل آخرین هغه هم چې لیکل نظر چې الله به مشورې کولی او حضرت پیغمبر به هم مشورې کولی، یعنی دا شاید یو کنایه ګویا یو هغه وي چې ورته وایي چې څه مو روان کړي دي. بل دا چې مثلا دا نن چې دوی اداره په رسمیت نه پیژندل کېږي، نن چې تر اوسه پورې دوی په محدودیتونو کې سفرونه کوي، بلې کرسیان نه دی ورته پرېښودل سوي، دا ټول د مغو فشارونو تاثیرات دي. او متاسفانه چې دغه فشارونه دوی خپله په ځان باندې وارد کړي، خپله همداسې هر ورځ یو کاروایی کوي چې دوی ته همدغه مشکلات ایجادېږي، تر څو پورې چې دوی احساس وکړي نه تنها د بینالمللي ټولنې په خاطر. تاسو وګورئ دا د 15000 افغانۍ معاش ورکول دا عادلانه ده؟ کله چې موږ دا د عمري عدالت نه کوو، کله چې موږ د انصاف نه کوو، د الله په وړاندې خو برتري د انسانانو په اساس جنسیت خو بالکل فضل خدای ده چې نشته ده، د ځواب څه وي؟ نو زه فکر کوم
تاسو فکر باندې دا پریکړه به دوی په څه بنسټ ولې دوی غواړي چې د ښځو لپاره؟
زه فکر کوم چې د طالبانو مشرتابه ته کوم مشورې ورکول کېږي، کېدای شي نه پیږم چې هغه افغانان دي او که غیر افغانان، هر څوک چې وي دا په قصدي ورسره کېږي. دا په دې خاطر باندې چې شایورتوائی بچی دا یاو رقم فشار برازی یا دنیا با تاثر تامل که دنیا لپاره چه چه دا افغانان کزی جوانده دی که بریدی و غیق پر برمیلی مسئولیت اداکیزه که چه پر غیق بانده هم فشار دا اما لبنای مسئولیت خود اخبر طالبان دا حاکیمیت چه هل تا حکومت کوی دا افغان میرمانی ولی شکنجه سی ولی دوست توپری چلند وسی نخوز ما پر نظر زیادتر دا کوم شای سکیگی زکر چه که شروع کمیاتی د شاید در خپل یا نوافشاری چه خزی خپل کار پریدی زکر سی 15,000 افغانی بندی یا خزی که کار کوی نو آقا باید 3,000 و تا 3,500 پایی پوری با دی کور پخلا که خو کار نکوی پا یا وجیتا باید پا سرویس واخلی اما ترانسپورت سخ استفاده اوی که نو آقا با 3,000 تا 3,500 پی بازی نو پا دین ساب دی بیا 3,000 تا 3,500 افغانی پوری چه دا یا ولاس 15,000 امریکایی را رو په بدل کې بدا کار کوي نو دا د الله په وړاندې جواب پښته شه کده شته یو ورځ په ورځ محشر مهرباني
تاسو ډیپلوماټ هم پاتې شوی د افغانستان په پخواني جمهوریت کې او د نړۍ د غوښتنو په اړه باندې معلومات لري زه د ډېرې وساده ولسی پوښتنه کوم چې ځینې اوریدونکي کوي یو شمیر عام طالبان یا په جماعتونو کې ملایان یا لږ تر لږه د طالبانو پلویان چې معلوماتي محدود دي دوی داسې تبلیغي چې دغه د ښځو موضوع چې د په افغانستان کې دا د دنیا علاقه مند ده د دنیا ګټه ده د نړیوالې ټولنې ګټه ده د غرب د هیوادونو په ګټه خبره ده او دا د افغانستان لپاره کومه موضوع نه ده لکه داسې یو بیگانه موضوعی ګڼي د افغانستان دننه تاسو مخکې یو ټکي ته اشاره وکړه زه غواړم چې په دغې باندې یو څه معلومات راکړي دنیا دا موضوع دی نړیوال ټولنې لپاره تر کومه حد مهمه ده اولی یادی او اصلا دا د افغانانو مسله ده که دی دنیا موضوع ده
اوره افغان میرمنه دی افغانستان تبع دی دوی په شرعي لحاظ اسلامي لحاظ مدرن قوانینو لحاظ پورا برابر حقونه د نارینه او په شان باندې لري هیڅ نو توپیر د دوی په حقونو کې موجود نه دی بلکې شاید په زیات مواردو کې اسلام ورته زیاتره حق او حقونه ورکړي وي یوه مسله هر حاکمه ډله چې غواړي په افغانستان باندې حکومت وکړي د ولس په وړاندې باید خادم جوړ شي او معیاري خدمات عرضه کړي هغه ټول فرصتونه ورته برابر کړي چې یو ولس مستحق ده تر څو پورې وطن پرمختګ وکړي او په دې پرمختګ کې د افغان و میرمنو رول نارینه و نه لا قوي مهم دی تاسو وګورئ چې یوه باسواده مور څومره موثره واقع کیدی شي د یو مملکت پرمختګ دپاره ځکه چې تجربه ثابته کړې هغه ملکونه چې د نجونو په تعلیم باندې زیاتره سرمایه ګذاري کړې د هغوی د پیشرفت ګراف چټک ده له هغو ملکونو چې نه ده کړې یعنی تعلیم یو کلیدي رول د یو وطن د یو مملکت په پرمختګ او په ځان بسیا کېدلو کې یا خودکفایي کې رول لوبوي نن اقتصادان دا نظر ورکوي چې د افغان میرمن لاست نیول د کار څخه سالانه افغانستان یو میلیارد ډالره مالی خساره وترسیږي یو میلیارد دا له افغانستان سره جفا ده که د افغانستان سره مرسته ده بل څلور څلوېښت کاله کوم جنګ چې په افغانستان باندې تحمیل ده په هر بهانه باندې چوه دا پرته تپل شوی جنګ مونږ تر 2.5 میلیونو پورې شهیدان ورکړي وو دغو 2.5 میلیونو شهیدانو کورنۍ درلودلې او که بې پلار او بې مور او بې بچو یې وو مونږ داسې کورنۍ لرو چې اصلا هغه کې نارینه نشته دی که دا نارینه نه وي او ډوډۍ راوړي نشي راوړلی کور ته یوه ښځه مکلفیت لري نو بیا نو دا ښځه به دا پیسې دا کار به له کومه کوي دا پیسې به د
کومه په مقابل کې کم سوشل داسې یو سیستم هم نشته دی د طالبانو سره
داسې یو سیستم هم نشته دی چې سره بهانه هغه ته کومه
غنم بوجه په شا کې امیر المؤمنین لکه د حضرت عمر فاروق دی وخت ځینې کیسې چې کیږي چې په خار کې ګرځېدو او د وګو کورونو ته ډوډۍ رسوله داسې کم سیستم هم نه لرو
کاملا او تاسو وګورئ که د زکات مساله ده که د ټولو مکلفیتونه د حقونو تر څنګ په اسلام کې راغلی نر و ښځې یو شان ته راغلی ښځې تر استثنا نه دي د مکلفیتونو نه دي بیا څنګه کولی شي چې دومره محدودیتونه په وضع کړي
مننه زه وروسته اغلې نیازی تم راځم خو له تاسو نه یوه بله پوښتنه کوم دی ما د همدې پوښتنې یوه برخه وه نو که دا د افغانانو مسؤلیت دی نړۍ تر کومه حده په دې کې دلچسپي لري ولې دلچسپي لري څه غواړي دوی په دې موضوع کې
ګورې هر مملکت اول راځو په د افغانستان تاسو ویل چې د نړۍ دلچسپي ځکه چې نن افغانستان لاس نیولی ده همدغه طالبان که زلزله راسیم لاس نیولی وي چې خیرات وکړي کومک وکړي پیسې ورکړي مرسته ورسوي تاسو ولید چې ښاغلی ذبیح الله مجاهد وایي چې موږ باندې هر څومره چې تاسې محدودیتونه وضع کوي موږ ولس به تضرره کیږي نو دوی کومکونه غواړي که نن غواړي چې مثلا کوکنار کښت منه کړي نو وایي چې بدیل لپاره موږ سره کومک وکړي کله چې تاسې له دنیا نه څه غواړي خو دنیا هم له تاسو نه څه غواړي ځکه چې دنیا هم د خپلو خلکو د فشار لاندې ده که ستورته وایي چې زه کوکنار کښت منه کوم ماته د بدیل لپاره مرسته وکړه نو هغه ولس ورته وایي چې تاسې طالبان ته کومک کوي خو دلته خو دوی خو ښځې له ټول انساني حقونو نه محرومه کړي دي تاسې اجازه نه لري چې داسې یوې ادارې سره کومک وکړئ چې هلته خسته دی انسان په سترګه نه کتل کېږي ګور مملکتون خو ول د خپلو اتباعو د فشار لاندې ځکه چې هغه مغه ولس ته چې دوی ته مالیه ورکوي مغه ولس چې دوی ته مثلا سیاسي حمایت کوي رایه ورکوي په انتخاباتو کې رول لوبوي دا یو مسله څخه ده بل داسې چې کله مثلا افغانستان د بین المللي سازمانونو عضویت ترلاسه کوي دغه عضویت د ترلاسه کولو پورې خو ځینې معیارونه چې باید تاسې پوره کړئ اول څه راځي چې مثلا دوی وایي موږ ته سویل شاهین هم ټاکلی ده چې دا به په بین المللي متحد کې د طالبانو د حکومت نماینده واوسیږي چې ته غړیتوب غواړي په سازمان ملل متحد کې اول د اعلامیه جهاني د حقوق بشر د سازمان ملل متحد ولبلې سره کې چې لیکل شوی دي یا هغه کنوانسیونونه چې ټول هغه سیاسي حق دی که هغه مدني حق دی که هغه اقتصادي حق دی که ټولنیز حق ګوره دغه ټولو اسنادو چې کله جمزا افغانستان هغه سره دغه ځینو کې باید احترام وکړي ځینو کې ملحق دی چې باید اتمن یې پلي کړي په قوانینو هغو کې دا خو مکلفیتونه دو جانبه موجود دي نو نو دې خاطره که ته دنیا نه چی غواړي خو دنیا هم به ته نه چی غواړي او غواړي چې ته به په دې قانون د تعود تابع واوسیږې نو په همدې خاطر دا یو داخلي مسؤلیتونه دي او ځینې بین المللي مسؤلیتونه دي چې هر مملکت باید هغه ادا کړي او طالبان که ځان حاکم د افغانستان بولي باید تابع د همدغو بین المللي قوانینو د بین المللي اصولو د بین المللي راکړو ورکړو واوسیږي د دې خاطره په هر مملکت کې چې هر نوع ظلم کېږي هغه بدون نیوکو نه پات کېږي نن دنیا په سوشل میډیا طریقه د رسنیو طریقه وصل شوې ده نو دې خاطره دنیا د ته ګوته نیسي چې کاکا ته دا کار ولې داسې کوي که داسې کوي نو بیا زه تا سره کومک نشم کولی تا په رسمیت نشم پېژندلی تا سفارت دلته تا سفیر نشم غوښتلی یا زه هلته سرمایه ګذاري نشم کولی خو دا هغه مسایل دي چې ته به په یو شي ته ځان برابرې او نه به همدې خاطر دا یا نن هیڅ موضوع د هیڅ مملکت داخلي موضوع نه ده بلکې هغه یو خارجي بودم لري او هغه باید مراعت شي
مننه فکر کوم چې دا خدای زکه چې دا موضوع کله ناکله د مغزنی اوریدونکو چې په کلو یو باندو کړي هغه ته ستونزمنه چې په دې باندې پوښي چې سمه ده د خزو د حقونو مسله ده او د مکتبونو مسله ده خو د دنیا په دې کې څه دی او هغه اغلی کلو خل تاسو ته تشریک اغلی نیازی عموما چې سړی د طالبانو حکومت ته ګوري د دوی د چارواکو څرګندونو ته ګوري په دوی کې پوه کسان هم شته دی هوښیار کسان هم شته دی او دا د معاصرې دنیا سره بلد خلک دي زه د ډیرو خلکو نه اورم چې دوی فکر نه کوي چې د دوی یو شمیر مشران دي یا یو شمیر غړي دي دومره ساده یي چې په دې د پوه نه شي چې د نجونو زده کړې نه یوازې دا چې د دوی هغه اسلامي او شرعي حق دی دا د دې وطن په ګټه باندې یو موضوع ده، یعنی د دوی حقونه د کار او زده کړو او همدارنګه د نړیوال ټولنې سره هم که دوی غواړي چې خبر خورد ولري، خطا عمل ولري، د هغې په برخه کې هم دا مهمه ده. نو دا مسله له هر اړخ نه مهمه ده. تاسو په دې خبره باندې فکر کوم چې پوهیږئ ولې نو دغسې پریکړې کیږي، علت په کوم ځای کې دی؟ مخکې اغلی کلوخیل اشاره وکړه چې کیدای شي چې طالبانو ته قصدن داسې مشورې ورکول کیږي چې معلومه نه ده چې هغه د دې سبب کیږي چې د دوی نظام په انزوا کې وساتل شي. د تاسو راته که لنډ ووایي بنسټ چیرته دی، ولې سره د دې چې دوی ښایي پوهیږي په دې موضوع، ولې د ښځو د حقونو او بندیزونو موضوع ورځ په ورځ زیاتیږي؟
دقیقا کوم زیرسو دغه توقعات د دوی څخه دغه سیو د نړیوال توقعات هم دغه سیو او د افغانستان د نظام د تیر نظام د خلکو هم دغه غشتنه تینو او د ټول ولس غشتنه هم دغه و چې اوسنۍ طالبان تر پخوانی دورې چراغلی وو تراغوی ډیر په توفیر کې دي او دوی ډیر تحصیل کرده او دنیا دیده خلک پکې دي. دغه تحصیل کرده او دنیا دیده خلک دغه ټول د بشری حقونو ته احترام قائل دي او دوی به غاړه کیدی دي ټول ته او دا به ساده خلک نه دي، دوی پو خلک دي. هغه مخکنی نظام نه ده چې تور تیارا و په افغانستان کې تور شپې وي، تور هغه په تاریخ کې په تور شپو په نامه باندې مسما ده. نو دا به د دوی څخه ډیر توقعات وشي او دوی به په دغه توقعاتو باندې ځانونه عیار کړي او معیارونه یې هم لري. دا سختار داسې معلومېدل او داسې یو حدس نه کېدل. نو اوس چې د دوی عوامرو ته ګورې، د دوی فیصلو ته ګورې او د دوی چې دوی راغلي دي تر دا اوسه پورې چې دوی خپل هغه سرچمبګي اخیستې ده او همدغه خوندو سره یې تعبیز اخیستې ده او دغه دوه ډول چلن چې د نارینه سره یو ډول چلن اوسي او د ښځو سره بل ډول چلن کیږي او دوی ته په اداراتو کې د کار په وخت کې کوم توپیری چلن دونه ورسره کیږي او کوم چې مکاتب د دوی پر مخ باندې وتړل سو، کوم چې پانتونونه د دوی پر مخ باندې وتړل سو، دا د دې څخه جوته ده چې د دوی فکرونه رشد نه ده کړی. دوی یوازې علم د دې د پاره زده کړی چې هغه څه چې د دوی په ګټه یې هغه دوی پلي کړي، هغه څه چې د دوی په تاوان دی هغه د دوی د نظر نه وغورځوي. د دې څخه دا جوته ده. او ورسره تر څنګ زه هم دا تاییدوم چې اتمن داسې مشاورین دوی لري چې د دوی نظام انزوا ته وړي، ځکه چې کدی پېدل چې موږ اقتدار باید پاتې شي او خلک زموږ ناراضي شي او په دې چې دا اوس جنگ نشته څونه موږ طرفدار لرو چې په افغانستان کې جنگ نشته، که څه هم د جنگ سبب دی خپل وو خو بیا هم چې دا جنگ نشته دا اوس ټول خلک په دې باندې خوشاله دي. د دوی څخه نو کدی وغواړي چې دغه اقتدار ومندي، د دوی اقتدار نور هم پیاوړی شي او نور هم دوی پاتې کیدونکي ووسیږي، نو دوی باید داسې مشورې باندې عمل ونه کړي، ځکه چې د دوی څخه دا توقع نه کیږي، ځکه چې دوی په دغه وضعیت کې چې دوی اوس د ښځو سره دغه توپیري چلند کوي. دغه 15,000 افغانۍ بیخي ډیر سخت دی یو ښځې لپاره چې مخکې زموږ خور اشاره ورته وکړه چې زموږ ډیر کورنۍ سته. زه دا اوس د هلمند ولایت داسې خوند تاسو ته یاد کړم چې دا وایي په دغه 15,000 افغانۍ باندې آیا د کور کرایه ورکړي، که کور ته خواړه راوړي او که هغه خپل د رخشې کرایه ورکړي چې تر مکتبه پورې ځي، مکتب ته خو هم هغه نشي تللی، دونه نږدې ځای نه ده په رخشې کې، رخشی ته میاشتانه پیسې ورکوي، یو نیم زره 300 افغانۍ ورکوي، رخشوان ته تر 2,000-2,500 پورې چې کورونه یې لري دي د مکاتبو څخه. نو هغه کوم خوا وکړي په دې 15,000 روپۍ باندې. نو دغه توقعات چې د دوی څخه کوم توقعات کېدله هغه باندې دوی اصلا ځان نه دی عیار کړی او نه هم دوی معیاري خلک ګڼل کېږي په دې حساب باندې. یا دا د چې زموږ اخیسته غلط وو د دوی د فکر او څخه او د دوی د هغه تحصیل کرده خلکو څخه، او یا دا ده چې دقیقا دوی دغه سی غلط مشاورین لري ترڅو چې د دوی نظام انزوا ته ویسي. او یو خبره بل ته هم اشاره وکم تاسو په اجازه باندې، چې هغه خلک چې د دوی طرفداران دي په لیرې پرتو سیمو کې دي دقیقا دا په مساجدو کې د خلکو سره داسې وایي چې که زموږ انجونې مکتب ته ځي که نه ځي که
ما غوښتل چې په همدې اړه باندې اغلې نیازۍ د تاسو نظر هم واخلم. عام خلک داسې فکر کوي یا دوی ته ویل کېږي یا ځینې خلک چې معلومات یې دي یو هېواد د جوړېدو د یوې ټولنې د جوړېدو په اړه باندې کمی هغوی داسې فکر کوي چې مثلا د دنیا د ما د کور د ښځو په اړه باندې څه کار ولې کار لري او دا پریکړه خو باید زه وکړم یوازې چې ښځې مې مکتب ته ولېږم یا مدرسې ته کنه.
دقیقا همدغه فکر ستا زمونږ په د هلمند په ولایت کې په ډېرو مساجدو کې دا بحثونه کېږي روزانه چې نجونې زموږ دي نو په نړیوال ته چې پر موږ باندې فشار راوړي زموږ پرمختګ زموږ د هېواد دی په نړیوال څه موږ خپل پر حال خوشحال یو. زه اول د هغه مسجد د ملا امام څخه دا پوښتنه کوم چې وروره ته پنځه وخته لمونځ اذان کوې لمونځ ورکوې د خلکو ته تراویح ورکوې په بدل کې د دغه خلکو څخه سرسایه غواړې زکات غواړې زیره غواړې یعنی دغه معامله اتنه شروع ده. دغسې فکر وکړه چې نړیوال هم دغسې معامله درسره کوي هذا القياس. تا په مفت تر اوسه په یو مسجد کې ملایي کړې ده ولې وکې؟ په دې خاطر چې ته انسان یې ته خواړه ته ضرورت لرې ته پوشاک ته ضرورت لرې ته مجبور یې چې خلک زیره درته درکړي دغه کورنۍ ته چې ته لمونځ ورکوې اذان ورته کوې هغوی تا ته زیره درکوي هغوی تا ته خپل صفایه درکوي هغوی خپل زکات تا ته درکوي. نو افغانستان هم خپل ځان وګڼه لکه تا غوندې افغانستان دا اوس ټول نړۍ زیره ته صرفایه ته زکات ته اړتیا لري فلهذا افغانستان هم باید هغوی ته اذان وکړي هغوی ته باید لمونځ ورکړي د هغوی بچو ته باید درس ورکړي. دا تبادله ده از القیاس همدغسې معاملې دي په ټول نړۍ کې. نو خپل په ځان باندې یو ځل خپل ځان ته ځیر شه همدغسې افغانستان هم قیاس کړه. نو د دغه قیاس پر بنا باندې نړیوال فقط دغه غوښتنه لري دغه مسؤلیت لري چې افغانستان هلته د نړیوال سره چې کوم همسایهداري لري چې کوم غړیتوب لري استازیتوب لري چې کوم روابط لري دوستانه روابط لري نو د هغه څخه دوی په دغه پر اساس باندې تقاضا کوي. نور کوم فشار خو در باندې نه دراوړي نور خو هغوی ته کوم ګټه دې نه رسیږي که ښځه تحصیل کرده سي تا ته کار کوي تا په ملکي کار کوي خپل په ملکي کار کوي خپل بچو ته کار کوي خپل ماش خو نړیوال ته نه ورکوي.
مننه اغلی نیازی بیرته براشو. اغلی کلوخیل په افغانستان کې یو بل موضوع ده چې اغا اول خو دلته دوه پښتنې دي. اول څومره دی طالبانو حکومت اغا خپل ولسی بنسټ لري او یا په تیرو دوه درې کلونو کې پراخ کړی دی؟ دویم ولسی فشار په دې برخه کې شته که نشته؟ آیا ولسم په همدغه خوله دی همدغه نظر باندې دی چې طالبان وایي د ښځو د زده کړو او کار په اړه باندې که نه د ولس نظر جلا دی او که جلایی ولې طالبان د ولس نظر ته درناوی نه کوي؟ آیا د طالبان او ولس دوه جلا شیان دي؟
ټول خبر همدا دی ځکه چې زه نه پوهېږم دغه باور د حکومت یا حکومتداري دوی څه رقم دی څه رقم ورته ویل شوي ځکه چې یو مشکل خو د دیني مدارس همدا دی چې په هغه کې صرف شاید قرآن شریف زده کړه یا تفسیر زه نه پوهېږم چې خصوصا پاکستان خو په دیني مدارس فکر کړو سیاسي مدارس دي که په ټول د نظامي شیان به تدریسیږي څه به هلته ویل کېږي هغه که نه پوهېږم. اما که کاش زمونږ په دغه دیني مدارسو کې دا نور علوم هم تدریسېدی چې لږ ځلې دوی معلومات پراخه وایي له تاریخه خبر وایي له جغرافیا نه خبر وایي له ټولنیزو مسایل نه خبر شوي وایي شاید دغه د مدرسو دغه نصابونه دومره معیاري نه وي چې مختلف ټولنیز مسایل سیاسي مسایل اقتصادي مسایل دا ټول بلته کې هغه شوی وایي او کېدای شي هغه حکومتداریانې چې په اسلام کې تېرې شوي دي اسلام په تاریخ کې تېرې شوي دي دغه ټولو پکې ذکر شوی وه چې دوی زده کړه کړې وای
ځکه چې شاید تکراری می اول د حضرت عمر چې اور مقتدر خلیفہ د اسلام ا د په وخت کې د مدینه د ښار چې مهم ترین ښار او یو ښځه ښارواله ټاکله وه او هغه کار کوله. او بیا مثلا د مکه د بازار د لپاره کنټرولر یو ښځه ټاکل شوې وه. یا خپل حضرت پیغمبر به ښځو ولو چې یو شرعي عذر به یې درلود مونځ به یې نه کولو، نو همیشه د جمعې د ورځې د خطبې لپاره به ویل به که تاسو معذرت هم لرئ مونځ نه شئ کولی په هغه ورځ باندې، اما راځئ دغه بحثونه اورئ. یعنی اما ځایونو کې د هغوی شتون، د هغوی مشارکت ته ښځې حتی تشویق کولی ویل که تا مثلا که مثلا غریب یاست لباس نه لرئ چې مثلا ځان هغه کې خیر ده د په یو جلباب یا په یو هغه کې حجاب کې دوه نفره کینئ خو راشئ کینئ او دلته باید ګډون وکئ واورئ زده کړه وکئ. یعنی څومره د ښځو یا مثلا ښځې راغلی چې په هغه وخت کې ښځو کار کاوه یا یوې ښځې مثلا اوس نوم یې رانه له یاده وتلی هغې کار درلودلو او حضرت پیغمبر ته وایي چې زکات که څنګه وایي چې ورته زکات ورکولی شي او څنګه وکړي، ځکه چې ما خو ورته وایي چې ټول مکلفیتونه چې مثلا حقونه شته هماغومره مکلفیتونه د درو د ښځې په اسلام کې یو شانته دي. نو د دوی چون دا ټولو مسالو نه ډېر بې خبره، زه نه پوهېږم چې دغه مدارسو کې چې دوی زده کړي یو مشکل ده چې ډېر معیاري نه دي یا په غلط روایاتو ضعیف روایاتو باندې سنبال شوي. دوم خپل مغه کلیوالي فکر هغه یو محدوده کې چې ژوند کړی په مغه کومه جغرافیه کې چې هلته کس د انسان په سترګه نه ګوري مغه فکر تر اوسه پورې انتقال شوی. درېیم یو چې دا کسان دي چې کېدای شي فکر کومه د دې لپاره پاکستان غواړي چې د دوی ناکامه شي، دوی په انزوا کې اوسېږي او دوی د نورو منطقو د تاثیر لاندې اوسېږي یا د استخبار تاثیر لاندې اوسېږي یا محتاج اوسېږي همدغه رقم هغه کوي. نو دې خاطر دوی فکر کوي چې ولس هېڅ نوم ارزښت نه لري، ځکه چې هغه ماته دیني مدرسه نه ده ویلې ده، هغه ماته مهمه نه ده، ماته مغه څو ملایانو چې موږ ته ویل ستاسو صحیح اسې همدغه صحیح دي یا څو نفر چې موږ ته مشوره راکوي. د دوی خپله همدا د کابل ادارې سره خپل ادارې سره مشوره وکړي زه مطمئنه یم چې په نظر کې خورا یو غټ توپیر شته دی. نو دوی لپاره دا ولس نور ارزښت نه لري، ځکه چې بار بار راته په خبرو کې ویل شوي چې ولس ته توهین کړی ده. اته باید چې همدا د مقصد چې خوشحاله دي چې دوی ته موږ څه نه دي ویلي او شکنجه کړي نه دي، دوی اشغال حمایت کړی دی، دوی واجب القتل او ځکه چې ولس موږ اصلا څوک وزلي نه دي دي څوک چې وزل شوي ځکه چې همدغه حق او ځکه چې دوی په یو اشغال کې ژوند کړی دی او دوی ورته سفر و یا دوی ورسره بلاتړ یو حد شوی سي دومره ولس سره دښمني دومره ولس څخه کرکه دا خپله یو منفي پایله لري.
انا
چې ته ولس داسې دومره کرکه لري بیا په دې ولس کې څه کوي چې ورسره مثلا حکومت کوي، نو دوی په اول په دې باندې باوري شي چې هر څه دي همدغه د ولس لپاره دي، ولس رضایت لومړنی شرط ده او باید چې ولس ته مراجعه وکړي او د هغوی مشورو او غوښتنو ته لبیک ووایي.
مننه، سلامت اوسي. اغلی نیازی، تاسو کوم دغه پوښتنه درنه وکم په یو څه نور تفصیل سره کراته دا وایي چې آیا ولسی فشار واقعا شته؟ خلک د نجونو مکتبونه غواړي، د ښځو کار غواړي، او کدا فشار شته او طالبان دی فشار ته غاړه نګدي؟ اما چې مخکې اغلی کړو خیل ویل چې دوی ولس کاملن یو جلا شی ګڼي او خپل ځان ور باندې حاکم ګڼي، په دا ډول حکومتداری یا حکومت ولی چې ولس او حکومت سره بل اخر یو نشي، څومره یې دوام ممکن دی؟ څنګه کېدلی شي دا واکمنی دوام کولی شي؟
دې ته باید زیر شو چې په شروع کې ولس فشارونه راوړل، ځوانان پورته سو، د پانتون ځوانان د امتحان د صحنې څخه د باندې ووتل او ویل چې موږ هم امتحان نه ورکو چې موږ خوندي په امتحان کې ګډون نشي کولای. ولسونه مشران پورته سو، راغله کېناسته د نظام د مسؤلینو سره چې ولې زموږ لورګانې نشي کولای چې درسونه ووایي. دانه دانه تهدید شو، دانه دانه ترور شو، یو رقم بل رقم باندې سرکوب شو. نو دلته یو ډول وحشت، یو ډول ویره د خلکو په زړونو کې پیدا شوه او بالاخره یې وویل چې زه یو دوه کاله درې کاله به دا نظامي لابنی بیا به برته سره شروع کړو، یعنی اوس ورته باید غاړه کېدو، مجبوره یو. یعنی ولس ځان بیچاره احساس کړه، خپل فشار بی ګټه احساس کړه کني فشارونه تر ډیره حد پورې و ډیر ولس خپل خپل رول ولوبول تر ډیره حد پورې کوم ورته زیر شو حتی میډیاي پوسټونو باندې خلک سرکوب شو بندي سو ورکسو مړی ژوندی ورکسو حتی ډیر تکلیفونو سره مخ سو نو فلهذا اوس یو ډول ولس هم د دې د ولس ترمنځ هغه فاصله واټن چې وو غدیر سو ولستان خاموش نیولې ده به یو راس په تمدی او د الله د فضل په تمدی بس الله ته رجوع کړي دا دوی ته اشاره ولیدا دوی هم د ولست سره یو ډول به تنادي د ولست پوران دي اصلا ځان مسول نه غني او هغه څه چې اوس دغه امکانات د دوی په لاس کې ده په هغه باندې خپل عیش او عشرت کوي یعنی د دوی سره هم تر هغه ځایه پورې چې موږ اخیسته کوو قیاس کوو نو د دوی سره هم دغه فکر ده چې یو دوه کاله به یو راسه چې خپل یو څو ورځې پاچایي خو وکړه هغه څه چې په واسطه د قدرت هغه څخه خو استفاده وکړه یو ډول د دوی سره هم دغه ذهنیت جوړ ده او د ولس هم دغه تتمه ده چې نن نه سبا بدلون راځي او دوی سکوبه کیږي د دې څخه هم دغه قیاس کیږي او هم دغه اخیسته کیږي
مننه اغلی نیازی که ورستی پختنه لطاسو نوک کم دی ما دی خبرونی وقت رو رو پر ختمی دو دی اغدا دی چی پا بیوزلی که یا دی مثلا دا پیغام ما دستی لطاو خو پایدانو شو دا پرون یو اوریدون که پیغامو چی ویلی دی دی پر زای باندی چی وخز پا کچو که سوال که یا دی نور خلکو پا کورونو که کالی وینزی یا دی سرک پا سر باندی سودا خرسی چی دی تا اجازه وسته دی او داش کارون دا خزی کهی ولی داکتر او نووسی ولی په یو دفتر کې په درنخت باندې کار ونه کی د ما پښتنه لته سونه ده چې آیا دی بی وزلی باندې دی دغه خزو دی ماشونو کمول دی دوی لکارون نه منې کول خونځوي نه منې کول دقیقې دی بی وزلی په زیاتېدو کې رول لوبولې کنه ځکه دا خبرم زیاتره طالبانو یا د طالبانو پلویانو ته دی منل نه ده دوی وایي چې نه ده سي نه ده
په سلو کې یو سلو اتیا په دې باندې خپل طالبان هم پویږي نظام هم پویږي ولست هم پویږي چې د ښځو په کور کې د ناستې د هغه ورځ چې د دوی نظام راغلی د ښځې په کورونو کې کېنولې دي د کار په خیمه نه کړ د درد په خیمه نه کړ ډېر فامیلونه دي چې بېوزله سوي دي بېچاره سوي دي حتی فرار سوي دي د ملک څخه د هغه منطقې څخه په داسې کورو کې تللي دي چې مخکې که فرض مثال 15,000 کرایه ورکول ښه کور کې ژوند کول اوس 2,000 کرایه ورکوي په پورانه کور کې ژوند کوي د سړکو په سر ناست دي ګدایي کوي د سودا خرڅې ترکاری خرڅې لیړۍ ته ګوري چې خزاناسته د گاډۍ ته ګوري چې خزاناسته دا په کل کې ټوله بیوزلی ده د بیوزلی څخه غوي وسلې دي هیڅ خزانه غواړي چې د داسې به په لاوه سي داسې به سیرت سي داسې به عزت سي د بل په کور کې لار چې کالی پرې مزه د بل د کور کار وکي په منت په سنت باندې تحصیل کړي د درته ویلې په ځانې مصرف کړي زحمت یې استلې نن دې تا په کور کې نه ولې د مجبور کړي د چې لار چې به چې د کور کار وکي ځکه چې هغه بل نفقه راولون کین لري په کور کې نارینه د لاس ور کړه دا څلور لسیز جګړې خو ډیر نارینه و شهیدان سو نو تمن فقر په سلو کې یو سلاتیا په افغانستان کې دا اوس فقر مسلط د پر ټول خلکو باندې دا چې دوی خپل وای مور د ولجی فالته خبر دا غن ولای د خبره ده
مننه کو اغلی قمر نیازی دی خزو معرف فعال اغلی کلو خیل که تاسو تراشم تاسو خپل خبر را تراتولی کهی پر خزو باندی ورستی محدودیت باندی چه دی ماشونو کم والی دی دا دی طالبانو دی گنو محدودیتونو پلر که اغا ورستی محدودیت دی چه افغان خزی ورسرا مخ دی اغا دیگو تا پشمیری دارو که چه خزو کار کهو دی اغوی ماش 15,000 افغانه شو پرتل دی چه سمره کار کهی چه ارتا کار کهی چنگ کار کهی پاین حال کې مونږ د دوه د کانفرنس شاهدان مو چې د نړیوال ټولنې او طالبانو ترمنځ د ولس په فشارونو باندې هم خبرې وکړلې د تاسو په فکر باندې لرلید څه دی وړاندې څه را روان دي
که چیرې دغه فرمان دوی به توان نخلي اول کوای نخلي لومړی خو به زمونږ هغه وړې ماشومان یعنی ابتدایي ښوونځي به خود په خود دل لپاره باندې ځکه چې هیڅوک هم د زر افغانۍ یا یو نیم زر افغانۍ لپاره کار نشي کولای ځکه چې پیسې خو مولې 15 باندې ما اکثره د ماش خوځي په کرایه د موټر کې نو دا خود په خود پیسې د کیږي چې نو د خوانځي دروازه په افغانستان کې بند شي. همدارنګ طبي کارمنده هغه ټول هغه صحي خدمات چې ارزه کیږي هغه به په ټاپه دریږي. ان دې سره به یو لوی ناورین به بل رامنځته کیږي ځکه چې دا به یوه ستره جفا د افغانستان د ولس په وړاندې به وي. همدارنګه د افغان مېرمنې په وړاندې ګوره نن خو څومره مېرمنې خپل ماشومان خرڅ کړي ته وایي د انتها د غربت او د بیچارګي او د کمبختي د دا په ورځ معاشر به هم د دې جواب ویل کیږي ځکه چې عمر دومره تنگ دستی ته مخه شوی ده چې مجبور ده چې خپل ماشوم خرڅ کړي هم دغه ماشوم ګېډه مملاسي او دغه خصلو باندې تو نور ماشومان هغه کې نو دی به هغه مناسب سپه مسجد کې ناست او فکر کوي چې د دوی شخصي مسله د دې جواب څنګه کولای شي چې دوی وایي خپل لاس بدونه کې خو یو مېرمن دې تاړه ده چې خپل ماشوم خرڅ کړي. زه فکر کوم چې دا بدترین جفا ده د افغانستان سره او د ولس سره لکه دا فرمان به توان نخستل شي بدبختی او بیچارهګي په افغانستان کې زیاته شي او یو زه فکر کوم چې یو ستر قاتی یا یو بل ناورین به یا وخیمتر ناورین سره به ولس لاس پرې کړی.
مننه. سلامت اوسه د افغانستان د ولسی جرګې پخانی غړي همدارنګه پخانی افغان ډیپلوماټ او سفیر شینکی کلوخیل او د بشري حقوقو او معرف فعال قمر نیازی له تاسو دواړو مننه چې په دې بحث کې هم برخه واخیسته. تربیا خیچاری خاده و بحث.
چلوے دلی پانی ہم پاتی نشوے دا داسنا تر سے سلے لوٹ کڑ لو گلشن دا وطن تلا سوے گاس پما شام کی مزڑ چھے درمان تلا سوے گاس پما شام کی مزڑ چھے درمان رات یا دیر پلیا رانا مستند وطن رات یا دیر پلیا رانا مستند وطن کیو دعا کیو دعا زما قبلی
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
دستر گو سمندر کدے راتا دے دو دنیا زمم شنڈے دتن دینا پڑک پڑک پوچھا دے جانا بس بس حسین صبر شی تمام دلے ونو بل تو نگتے اباسا زمگ گریوان دزڑ دگلو پانی میرا پی گی وار خطا راتاؤں نے طوفان نا دی دجوند دگلستان مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم جانان کلی تیو گام دے سوکم جانان کلی تیو گام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تند ننا کام دے سوکم امر مد تند ننا کام دے سوکم خمار خمار بٹیا نشه نشه خمار خمار بوٹیا او چد شراب گٹ حرام دے سوکم چد شراب گٹ حرام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تندین ناکام دے سوکم امر مد تندین ناکام دے سوکم ترخی ترخی